پېښور کې د مازیګر درې بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دیو بل غړای کې بیا هم زما هارون باچا سلامونه ومني. په خبرونه کې په خبرونو سره بیر پر یو شمیر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او د مشال رادیو دوه ونیس پروګرامونه د نړۍ رنگونه او مدرسې په اوسنی اثر کې درورو خبرونه له پامیر ساحل او د خیبر پختونخوا گورنر وای د صوبې هغو برخو چیک پوسټونه به پولیسو ته سپاري چې پکې امنیتي حالت ښه شوی دی. د بشري حقونو څار نړیوالې ادارې پر پاکستانی حکومت غږ کړی چې د افغان کډوالو ځورونو مخه ونیسي او په پاریس کې د پولیسو چاپو پر مهال دوه کسان وژل شوي. بشپړ خبرونه د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب خان عباسی پریکړه کړې چې د صوبې په هغو برخو کې به امنیتي پوستې پولیسو ته سپاري چې پکې امنیتي حالت ښه شوی دی. د گورنر له دفتره په بیګانی بیان کې راغلی دا پریکړه تېره ورځ د اپیکس کمیټې تر غونډې وروسته وشوه. په بیان کې البته دا نه دی ویل شوی چې کله او د کومو سیمو امنیتي پوستې به له پوځ یا نورو امنیتي ځواکونو څخه پولیسو ته ورسپارل کېږي. بیان زیاتوي په غونډه کې د قبایلي سیمو بېکوره کړل شوی خپلو کلیو کورونو ته د ستنولو بهیر ګړندي کولو پریکړه هم وشوه. د بشري حقونو څار نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ پر پاکستانی حکومت غږ کړی چې د افغان کډوالو ځورونو مخنیوي اقدامات دي وکړي. د ادارې تېره ورځ په یو رپورټ کې ویلي تېر کال په پېښور کې پر سکول تر وسلوال برید وروسته پولیس په پاکستان کې میشت افغان کډوال ځوروي. رپورټ وایي په هغه هیواد کې پولیس نه یوازې پر کډوالو تشدد کوي بلکې د هغوی کورونه هم ړنګوي. د بشري حقونو څار نړیوال سازمان وایي همدا وجه ده چې افغان کډوال یا خو خپلو جنګ ځپلو سیمو ته ستانه شوي او یا هم په ناقانونه توګه اروپایي هیوادونو ته د تګ هڅه کوي. رپورټ وایي د پولیسو ځورونې له کبله د افغان کډوالو کاروبار او د هغوی د تعلیم عمل له مشکلاتو سره مخامخ شوی دی. د پاکستان حکومت لا د دې رپورټ په اړه څه نه دي ویلي. په دې وروستیو کې د قبایلي سیمې خیبر باړې ته ستانه شوي کډوال وایي حکومت ورسره کړې ژمنې نه پوره کوي. د سیمې یو قومي مشر مینارګل افریدي نن مشال راډیو ته ویل دوی تر ستنېدو وروسته اوس هم په ډاګ پراته دي.
د کیمپ نه واپس راغلو بس هغه کومې وعدې ورته کړې وې چې تاسو ته به کورونه جوړېږي ټویلونه به بیا باد شي نیر به راشي بجلی به حال شي یو شی هم ونه شوه مغسې پراته دي لکه څنګه وو. نو کډم د دغه وجه نه کړې وې چې یو طرف نه ارباندې لشکر اسلام وو بل طرف نه طالبان وو بل طرف نه د حکومت مزیلې وې اوس واپسي کړې ده خو بس مغسې لک پټوګه پراته دي.
چارواکي وایي باړې ته هر ستنېدونکي کورنۍ ته 15,000 روپۍ خواړه ورکوي او هڅه کوي چې د ړنګو کړل شویو کورونو بیا ودانۍ لپاره هم ورسره مرسته وکړي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د ننګرهار والي سلیم کندوزی وایي د ننګرهار پوهنتون 28 نیول شوي زده کوونکي له داعش او وسلوالو طالبانو سره تړاو لري. نوموړي بېګا ناوخته په جلال آباد کې خبریالانو ته ویل پر جنډو سربېره یې له نیول شویو زده کوونکو ځینې نور اسناد هم ترلاسه کړي دي.
د دې سره یو سلسله معلومات یو سلسله بیرغونه او همدغه سره دی په اتاقونو کې د دشمن په حق کې ځنې لیکنه وي. کله چې موږ خپل تحقیقات پوره کړل په هغه کې موږ ولیدل چې نور محصلین هم په دې کې شامل دي او یا پکې استادان شامل دي دا غي باره کې هم اقدام کیږي.
هلته د ملي امنیت ریاست په ګډون د ننګرهار چارواکي وایي د دغه محصولونو له خونو داسې کاغذونه هم ترلاسه شوي چې ورباندې د حکومت ضد نارې لیکل شوي. چارواکي زیاتوي د محصولونو شاوخوا لس ورځې مخکې په یو مظاهره کې یادې جنډې او کاغذونه کارولي ول. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي افغان امنیتي ځواکونه به ژر د هلمند امنیتي وضع په ښه والي کې بریالي شي. د ولسمشر له دفتره په خپور شوي بیان کې راغلی اشرف غنی دا خبره نن د هلمند ولایت له امنیتي او ملکي چارواکو سره د لیدنې پر مهال وکړه. بیان وایي ولسمشر د هلمند امنیتي حالت ښه کولو لپاره امنیتي ځواکونو ته امکانات او تجهیزات برابر کړي دي. په دې وروستیو کې د هغه ولایت یو شمېر سیمو کې د وسلوالو او افغان پوځ ترمنځ نښتې شوې دي. د افغانستان انتخاباتو اصلاحاتو کمیسیون وایي د ولسی جرګې راتلونکو انتخاباتو لګښت ډیر لوړ دی. د کمیسیون مشر شاه سلطان عاکفي نن په یو غونډه کې ویل دوی اټکل کړی چې د ولسی جرګې پر راتلونکو ټاکنو به 1.5 میلیون ډالر لګښت وشي. دوی ویل د انتخاباتو ډیر لوړ لګښت دوی اندېښمن کړي او هڅه کوي چې د ځینو اصلاحاتو له لارې دا خرچه کمه کړي. تر اوسه د افغان ولسی جرګې انتخاباتو نیټه نه ده معلومه. د پکتیا چارواکي وایي د هغه ولایت په مچلغو سیمه کې نن د یوې کورنۍ درې غړي وژل شوي دي. د ګردیز روغتون مشر ډاکټر عمر خطاب نن مشال راډیو ته ویل د درو ورونو مړی روغتون ته ورول شوی دی. د په خبره په ډزو کې ژوبل دوه کسان کابل ته استول شوی دی. زیاتوي په ژوبلو کې یو ماشوم دی. د سیمې اوسیدونکي وایي دا کسان د خپلو تره زامنو وژلي دي. نن سهار وختي په پاریس کې پر ځنو مشکوک کورونو د پولیسو چاپو پر مهال دوه کسان وژل شوی. د پاریس سارنوال دفتر بیان وای د پاریس شمال په سنت دینیس سیمه کې د پولیسو چاپو پر مهال د تیرې اونۍ بریدونو په تړاو 15 مشکوک کسان نیول شوی دي. بیان وای پر دې مهال یو کس ووژل شو او یوې ښځې ځانمرګي برید وکړ. د بیان تر مخه د چاپو موخه د عبدالحمید ابعود په نوم د یو کس نیول ول چې په پاریس کې د تیرې اونۍ منظمو بریدونو پلان جوړونکی ګڼل کیږي. بیان زیاتوي په چاپو کې ډزو پر مهال درې پولیسان ژوبل شوي دي. د تیرې اونۍ په وسلوالو بریدونو کې 129 کسان وژل شوي او له 350 زیات ژوبل شوي ول. اسلامي دولت ته وسلوالې ډلې د دې حملو ذمواري منلې وه. کرملین وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ترهګرۍ ته د پیسو برابرولو مخنیوي لپاره د بیلابیلو ادارو ګډ کمیسون جوړ کړی دی. ولسمشر په نننی لاسلیک کړي فرمان کې امر کړی چې د لوی څارنوال دفتر، مرکزی بانک او سیمه ایز چارواکي دي په مشکوکو ترهګرو فعالیتونو کې د ککړو کسانو یا سازمانونو په اړه هر ډول معلومات دې نوي کمیشن ته وسپاري. دا اقدام تر هغې وروسته شوی چې روسیه پخلی وکړ چې تیره میاشت په مصر کې په مسافر وړونکې الوتکه د بمی چاودنې په نتیجه کې پرېوتې وه چې پکې ټول سپاره 224 کسان وژل شوي ول. پوتین د هیواد استخباراتي ادارې ته امر کړی چې د پیښې ذمهوار کسان دي ونیسي. پوتین همداراز ژمنه کړې چې په شام کې به خپل هوایي بریدونه زیاتوي چې د هغه په وینا جنایتکاران پوه شي چې له بدله نشي خلاصېدی. اسلامي دولت ته ډلې د روسیې الوتکو غورځولو ذمهواري منلې ده. او یو څارډله وایي په تیرو درو ورځو کې په شام کې د اسلامي دولت ډلې پر پیاوړي مرکز رقه په بمباریو کې لږ تر لږه 3 وسلوال وژل شوي دي. برطانوي شته د شام بشري حقونو څارډلې نن وویل د روانې میاشتې له 15 تر پرونه په شویو هوایي بمباریو کې د اسلامي دولت ډلې لسګونه وسلوال ژوبل شوي هم دي. دا د دې محل خبرونه وس احمدالله د کرنسوي اسعارو له بیو او د سبانی موسم له حال سره.
د پیښور د کرنسۍ بازار نه اخستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر 106 روپۍ اخستل کیږي او 106 روپۍ 13 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 114 روپۍ 80 پیسې او 114 روپۍ 13 پیسې. یو پاوند 107 روپۍ 80 پیسې او 107 روپۍ 50 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 28 روپۍ 50 پیسې او 9 روپۍ. یو سعودي ریال 28 روپۍ 10 پیسې او 28 روپۍ 13 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 107 پیسې او 1 روپۍ 13 پیسې. او 230 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخستل کیږي او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ باید د پیښور په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او په بنو او کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم 12 او زیات نه زیات 26، په بنو کې به کم نه کم 10 او زیات نه زیات 25، او کوټه کې به کم نه کم 3 او زیات نه زیات 40 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په روانه خبرونه کې یې اوري. په خیبر پختونخوا د گورنر په مشرۍ د اپیکس کمیټه په پرونی غونډه کې پریکړه شوې چې په هغه صوبه کې د جوړ شویو امنیتي پوسټو واک به د صوبې پولیسو ته ورکول کېږي. د دفاعي چارو یو پوه دا اقدام پر ځای بولي، خو وایي چې پولیس باید دغه کار لپاره تیاری ونیسي.
قابلیت ځان کې پولیس را پیدا کی نو هغه بهتره د فوج نه بهتر کار کوي.
د بشری حقوقو څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ لخوا په خبر شوی رپورت کې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د هغه هیواد د امنیتی دارو لخوا یا ځواکونو لخوا د زورول کېدو خبره شوې ده. په پیښور کې میشتو افغان کډوال وایي پولیس ترې پیسې غواړي او بے ځای تنګوي.
حکومت د خوانه داسې پالیسی نه ده دغه شوې چې په هغې کې د افغانان وزورولی شي، خو دا د پولیسو د جب ډکولو لپاره دغه افغانان زوروي.
د پاکستان پوځ مشر جنرال رایل شریف په داسې حال کې د امریکا په سفر تللی چې لږه موده وړاندې د هغه هیواد وزیر اعظم نواز شریف هم د امریکا دوره کړې وه. د چارو شنونکي وایي پوځ غواړي چې د هند او افغانستان په اړه د پاکستان د ولسی حکومت پالیسۍ بې ارزښته وښيي.
د پاکستان د فوجي استخباراتي ادارې او کوم دغه مقتدره قوت دې دغه کوشش داوي چې دا پالیسۍ دې واپس واخلي.
دوه اونیز پروګرامونه هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. ولنه موضوع تر ازو تیر ورځ د خیبر پختونخوا د گورنر سردار مهتاب عباسی په مشرۍ د اپیکس کمیټه غونډه وشوه چې په کې د خیبر پختونخوا همدارز د قبایلی سیمو د امنیتی وضعیت جاج واغستل شو. په دغه غړ خبرې وشوه. په غونډه کې پریکړه وشوه چې په خیبر پختونخوا کې د جوړ شویو امنیتی پوسټو چارې به د صوبې د پولیسو په پلاس کې ورکول کیږي. لپاره خبره د ځلان یوسفزی رپورټ اورو.
د گورنر خیبر پختونخوا په مشرۍ کې د اپیکس کمیټې د درې سلويختمې غونډې وروسته د جاری شوې اعلامیې تر مخه په دې غونډه کې فیصله شوې ده چې د خیبر پختونخوا په کومو سیمو کې د امن او امان وضع ښه شوې ده، هلته به امنیتي چک پوسټونه پولیس ته حواله کول شي. دفاعي کارپو بریګیډیر صاد وایي چې پولیس په چک پوسټونو باندې له فوجا ښه دنده ترسره کول شي.
زما په خیال بعضې وخت فوج چې کوم دی د هغوی بدمزګي به سره زیاده پیدا کېږي په دې چک پوائنټس باندې، ځکه چې هغوی ټرین نه دي، د علاقې نه دي، بعضې سنو باندې چې کوم خلک حساسیت لري هغه هغوی سره ناواقف وي. پولیس سره خلک زیات تلې راغلې ورسره زیات وي، د خپلې منطقې وي، د خپلې علاقې وي، نو او کار هم د هغوی دې سره به زما په خیال باندې چې قابلیت ځان کې پولیس را پیدا کړي، نو دا هغوی بهتره د فوج نه بهتر کار کولی شي.
بل دفاعي کارپو بریګیډیر اسد منیر وایي چې د خیبر پختونخوا پولیس د هر ډول حالاتو د مخې کولو صلاحیت لري، خو د روزنې او اسانتیاو د کمی سره مخ دي، او دا چې پولیس ته د چک پوسټونو اختیار ورکول به ډیر وخت واخلي. اپیکس کمیټه په غونډه کې په قبایلی سیمو کې د امنیت په اړه خبرو اترو او د بې کوره شوي خلکو د واپسیت یزولو د فیصلې ترڅنګ په خیبر پختونخوا او فاټا کې د لوډ سپیکر د غلط استعمال او د هونډه د غیر قانوني کاروبار د مخ نیولو لپاره د ټینګ ګامونو پورته کولو فیصلې هم شوې دي. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د بشری حقوقو څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ یو رپورټ وایي د پېښور پر آرمی پبلک سکول د وسلوالو د تیر کال تر حمله وروسته په پاکستان کې میشت افغان کډوال د هغه واد د پولیسو لخوا ځورول کیږي. د رپورټ تر مخه نه وایي دا چې د افغان کډوالو په ضد د تاوتریخوالي پیښې کیږي، بلکې کورونه هم ړنګول کیږي. د بشری حقوقو سازمان د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې د افغان کډوالو د بنیادي انساني حقوقو احترام وکړي. تفصیل له اسلام آباد رابعه اکرم خان راکوي.
د نهې په ورځ د بشري حقوقو نړیوال سازمان لخوا جاري شوی پاکستان کې افغان کډوالو حالت په اړه یو نوی رپورټ کې ویلي شوی دی چې د تیر کال په دسمبر میاشت کې په آرمی پبلک سکول د برید نه پس پاکستان کې افغان کډوالو خلاف د پولیسو لخوا کاروایانې زیاتې شوی دي، او د کاروایانو له امله یو شمېر افغان کډوال د جنگ نه متاثره خپلو علاقو ته واپس شوی دي او په اروپا کې د ممکنه پناه حاصلولو په هڅه کې دي. د بشري حقوقو نړیوال سازمان ډایرکټر فریډم کلاین وایي پکار ده چې د پاکستان حکومت په پولیسو فشار راولي چې افغان کډوالو پیسې ظلم کون کی ونیسی. فریډم کلاین وای چې دا د پاکستان حکومت ذمہواری ده چې ترهګرۍ مخنیوي خلاف قانوني کاروایی وکړي، خو د پولیسو لخوا افغان کډوالو خلاف انتقامی کاروایان نه قانوني دي او نه ترهګرۍ مخنیوي لپاره موثر دي. دا رپورت وای چې د پولیسو زیاتې له وجې د افغان کډوالو تګ راتګ هم محدود شوی دی، او هم دې له امله افغان کډوالو ته د تعلیم او روزګار لپاره مشکلات دي. رپورت لیکي چې د ریاستونو او د سرحدي سیمو وزیر عبدالقادر بلوچ د لوس په وجود افغان کډوالو خلاف کاروایانی کیږي، او نه صرف په جسمانی تشدد کیږي بلکې دغه کورونه هم ړنګول کیږي. رپورت په وینا چې پاکستان حکومت دی دا خبره یقیني جوړ کړي چې ټول قانون نافذ کوونکې ادارې او سرکاري افسران د افغان کډوالو د بشري حقوقو د مقامي او نړیوال قانون تر لاندې احترام وکړي. افغان کډوالو سره د پولیسو لخوا زیاتې په اړه پیښور کې اوسیدونکي یو افغان کډوال شاکر الله سباون وایي چې د آرمی پبلک سکول د پیښې نه مخکې هم افغان کډوال د پولیسو لخوا زورول کېده.
افغانان دلته په قسمه قسم نمونو باندې زورول شوي دي، که هغه د مریضان راولې د افغانستان نه پاسپورټ هم ورسره وي، د سپیشل برانچ په بهانه باندې، په یو بهانه بله بهانه باندې پولیس ځان ته یو لار جوړول غواړي او په هغې باندې پیسې اخیستل غواړي. د حکومت د خوا نه کومه داسې پالیسي نه ده دغه شوې چې په هغې کې د افغانان وځورولی شي، خو دا د پولیسو ځان ته یو رژیم ډکولو لپاره دغه افغانان ځوروي.
پاکستان کې د ملګرو ملتونو د افغان کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر یو چارواکي کیسر خان افریدي مشال ریډیو ته وویل چې په آرمی پبلک سکول د حملې نه پس په وړومبۍ درې میاشتو کې افغان کډوالو خلاف د کاروایانو صورتحال د تشویش وړ شوی و، خو بیا یو این ایچ سی آر د مختلفو غونډو د لارې پاکستان حکومت سره په دې مسله خبرې اترې وکړې، او بیا پاکستان حکومت دا باور ورکړو چې غیر قانوني گرفتاریانې به نه کیږي.
هیومن رائټ واچ چې کوم رپورټ دی دې کې چې څومره ریکمنډیشنز دي هغه سره مونږ یې ګری کوو، او دا ریکمنډیشنز آلریډي مونږه امپلیمنت کړی دي په پاکستان کې او ګورنمنت آف پاکستان دې خلاف ډېرې کاروایانې کړې دي او د دې نوټس یې اخیستې دي. دسمبر نه پس چې کوم واقع شو هغه ډېر زیات تشویشناک وو، اوس چې کوم دی حالات نارمل تر راغلي.
د فکر د په اوو د شپاڼو مشتمل د هیومن رائټس واچ په دې رپورټ کې 500 هغه افغان کډوال سره مرکې شوې دي، څوک چې د مودې راسي پاکستان کې اوسېده او اوس افغانستان ته واپس شوې دي، او اوه سلویښت مرکې پاکستان کې اوسېدونکي کډوالو نه شوې دي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د مشال ریډیو د اوریدونکو د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف په داسې حال کې د امریکا په سفر دی چې یو میاشت مخکې وزیر اعظم نواز شریف هم واشنگټن ته ورغلی و. څېړونکي په دومره لنډه موده کې د یادو دواړو مشرانو امریکا ته سفرونه د هغه هیواد پر ولسي حکومت د پوځ بې باوري ښیي. د پاکستان پوځ مشر پرون او نن له لوړپوړو امریکایي چارواکو سره د امنیتي مسلو په اړه خبرې کړې دي. بشیر ګواخ رپورټ لري.
د پاکستانی پوز مشر جنرال راحیل شریف د امریکای د سفر په محل د امریکای د دفاع وزیر ایشتن کارټر سره د سیمې د امنیت او ترهګرۍ ضد جګړې په اړه خبرې کړې دي. د پاکستانی پوز لخوا پرون خبر شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د امریکای دفاع وزیر ویل چې د پاکستان سره د اړیکو احترام کوي او دا تعلقات د کوم بل هیواد سره د اړیکو په تناظر کې نه ټاکل کیږي. د پاکستانی پوز د اما اړیکو څنګه ISPR په دې خبر پاڼه کې ویلي چې جنرال راحیل شریف د امریکای دفاع وزیر ایشتن کارټر ته ویل چې له پاکستانه بعد د ترهګرۍ جړلې د قومي اتفاق په مټو وباسي. پرون جنرال راحیل شریف د امریکای د جاسوسي ادارې CIA د مشر جان برینن سره هم لیدلی وو او د پوز د مطبوعاتي ادارې ISPR پرونی خبر پاڼه تر مخه د افغانستان د سولې د بهیر په اړه ورسره خبرې کړې وې. جنرال راحیل شریف د امریکای د ګډو ځواکونو قومندان جوزف ډنفرډ او نورو امریکایي پوځي قومندانانو سره هم لیده کاته کړی دی. امریکای ته د پاکستانی پوز مشر جنرال راحیل شریف سفر واشنگټن ته د وزیر اعظم نواز شریف د سفر یو مشهور ست تر سره کیږي. د سیاسي چارو کارپو محمد تقی وايي په دومره لنډه موده کې د دوو پاکستانی مهمو مشرانو سفرونو مانا دا ده چې پوز په ولسی حکومت باور نه لري.
د هند په حواله باندې د غیر کم پالیسی ده هغه بالکل په خپل ځای باندې پوز یو قسم خراب شو. افغانستان په حواله باندې میاسر څه خاص پالیسی نه لرلو خو عمومي توګه باندې څه سوچ خو بد سوچ نو خو د پاکستان د فوجي استخباراتي ادارې او کوم دغه مقتدره قوت دی د غیر کوشش دا ورته دی نه بالکل دا پالیسی واپس واخلي.
نو موړې زیاتی چې د پاکستان پوز غواړي د افغانستان او هند اړوند بهرنۍ پالیسی په خپل کنټرول کې ولري.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په داسې حال کې چې د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکي وایي د باډي سیمې لپاره پر یوې ځانګړې پرمختیايي منصوبې کار کوي، هغه تلته ستانه شوي کډوال شکایت لري چې حکومت په خپلو وعدو عمل نه دی کړی. له جګړو او پوځي عملیاتو له وجې له باډي څخه به کور کړل شوي زرګونه کسان بیرته خپلو سیمو ته تللي، خو وایي چې د ژمنو باوجود ورته حکومت ښوونځي، روغتونونه او کورونه نه دي جوړ کړي. فرهاد شینواری له سیمې رپورټ راکوي.
د خیبر جنسی باړې ته یو اوږده موده پس په زرګونه بې کوره شوي کورنۍ ستنې شوي دي، خو دغه کورنۍ وایي چې سیمه یې د جګړو او پوځي عملیاتو په وخت سخته ځپل شوې ده او هغه مرستې ورسره ونه شوې چې د کوم ورسره حکومت وعدې کړې وې. په دې هکله د باړې اکاخېلو یو مشر ګلمیرا نپریدی مشال ریډیو ته وایي:
همو سره ډېرې عهدې شوي وې، په هغو کې په سلو کې په 100% عمل شوی دی، په بوکایا و دو باندې عمل نه دی شوی. کورونه یې ویران شوي دي، سکولونه یې ویران شوي دي، سپتالونه یې ویران شوي دي، سړک یې ویران شوي دي، پلونه یې ورزیدلي دي، کوویلونه یې شرپسنو ختم کړي دي، ډاکړي دي، ټرانسفارمر یې تړلي دي، د بجلی ستنې یې کټ کړي دي. نومو دا غوړو چې مهرباني وشي چې د بوړې په ډیویژن کې چې کوم کومونه پراته دي، نو د دغه د کوم شګون مې ته خو ول د دغه ټولو ضرورت دی. حکومت په باندې غو روکو و د پنځه روسي نو د بړې ډیویژن لاویر کوي.
او د بړې مینار ګول پر دی وای چې د جلوزو کډوالو کیمپ نه بړې ته راغله دی، خو دلته ورته ساسانتیا وی ور نه کړای شوی.
د کیمپ نه واپس راغلو بس هغه کومې وادیر څه کړی وې چې تاسو ته به کورونه جوړېږي ټولونه به بیا باد شي نیر به راشي بجلی به حال شي یو شی ونه شو ما هغسې پرته دي لکه څنګه وو نو کډم د دغه وجه نه کړی وې چې یو طرف نه باندې لشکر اسلام وو بل طرف نه طالبان وو بل طرف نه د حکومت مزیلې وې او ماټر به خطا شو دا پته نه لګېده چې د چا په کور به پرېوځي د ډېر مشکلاتو نه او د ډېرې خوارۍ نه وتلي وو اوس واپسي کړي ده خو بس ما هغسې لږ په ډاګه پراته وي چا ته سهولت نه دی میلاو شوی یو قسم
د باړې د خلکو د ستونزو په حق له مو چې کله د باړې مرستیال پولیټیکل ایجنټ عارف سره رابطه وشوه نو دوی وویل چې د خیبر پختونخوا گورنر د باړې د بیا بحالۍ لپاره یو خصوصي پرمختیایي پیکیج منظور کړی دی او دلته یې د بیا بحالۍ په کارونو باندې لاس پورې کړی دی خو په دې به لږه موده لګي د قبایلي سیمو د قدرتي افتونو د نظم ادارې اف ډی ایم ای د وینا تر مخې تر اوسه باړې ته د کاخیلو شلوبر ملک دین خیل کمبرخیل او کمرخیلو زیاتره رجستر شوي کورنۍ ستنې شوي دي او په دوی کې اکثره کورنیو ته د هرې کورنۍ په سر خواوشه 15,000 روپۍ مالی مرسته هم ورکړې ده او د ورانو شوو کورونو د بیا جوړولو سروې هم پیل کړې ده یاد دی وی چې باړه د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د وسلوالو نه پاکه کړه شوې ده او اوس پکې حکومتي واکمني بحال ده فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅه او لنډو سپو 2013 1450 1450 او 15,000 کیلو هرڅه اوریدلی شي
اوریدونکو لږه موده وړاندې په سوات کې زلزلې ډیر کورونه روان کړي وو تر ټولو زیات نقصان یې د مټې سیمو خلکو ته اړولی و پرون د مټې اوسیدونکو د یوه پرس کانفرنس لارې پر حکومت نیوکې وکړې چې له دوی سره یې د دوی د ورانو شویو کورونو د بیا جوړولو په چارو کې اعلان کړی مرستې نه دي کړي دوی د خیبر پختونخوا د تحریک انصاف پر حکمران ګوند تور ولګاوه چې مالی مرستې یوازې د خپل ګوند غړو ته ورکړي چارواکو منلي چې د پیسو په ویش کې درغلی شوې ده او وایي کوشش به کوي چې اړو خلکو ته مرستې ورسوي نیاز احمد خان تفصیل لري
سوات پریس کلب کې د تحصیل کبل یو شمېر کلو ګانسیر چمن لالی انړه ډیری او لابټ اوسیدونکو خبرې غونډه کې په صوبای حکومت تورونه ولګول چې دغه سیمو کې د زلزلې له وجې تباه شوي کورونو اوسیدونکو ته حکومت امداد نه دی ورکړی په دا اړه د دوی یو مشر محمد کمال اویل
دا دیو په سروې کې ومغستی و دیو کورونه تبا دي نه نیوم تماشا کولی شي دیو ته وویل چې تاسو تسلی ساتئ پټواري ورته وی تاسو کار به په هر صورت کېږي کله چې موږ له لیست راغی او موږ جایزه واغسته نو کم غیر کسان چې چې د چا د چرګ یاګی هم نه و ماته شي او غولی په یو یو کور کې پټواري سلور سلور او پنځه پنځه چکونه کړي دي او دا کم چې متاثرین دا ناستې د خدای غریبانان دیولې یو خاص شی هم نه دی کړی
وروسته په ګډه د زلزلې متاثره خلکو د حکومت او پی ټی آی په ضد نارې هم ولګولې
عمران خان حکومت
مظاهره کې شریک او یا کلن ګلداد وای
زما کور چول نه په وخت باران او غلې ورل قوم راغی مونږ 70 پال نمبر پال نو دا تر کور بیا چې پوجاو کوم لاله زمونږ نوم پټواري شپ نه ولي کړي ما ته وی درخواست سره سلام پروت دی وستا کوټه ما لیکل سره ته پاګلې او نه ته خیمه مې لا شو ته کسه باران نه بیا قوم امداد کړل زمو جونبړ جوړ شي چې ما په مال او او اګه کور کې ناشم او غري اثر تا او پټواري په پنځه شپې راالم جی سے بلرالم او تحصیلدار سے بلرالم دا درخواست زمو سره سم پجب کې موجود پروت دی پټواری ما نواغس پیسې پرې باندې سو کوم
یو بل تن شاه زمان وای چې د کوم خلکو زیانونه شوی دي هغه امدادي ټیمونو ته یا حکومتي دفترو ته وزګار نول ځکه په سروې کې پاتې شوی دي
په چا نقصان نو شوی هغه خلک په دیو پاسې شو په پټواری او په د نور مخامې پاسې شو هغه خپل کار کاوه د چا چې نقصان شوی هغه خپل نقصان بچکاو د خپل نور بچ بل باجی بچکاو لوخ لرګې بچکاو کوټې د ستنې وهالي هغه خلک په خپل کار باندې او دا کم جوازګار خلک هغه په هغه پسې ور پاسې شو خپل کار یو کم چې حقدار وغه پاره کړ
د مټې زلزلې متاثره خلکو مرستو او ستونزو په اړه مو چې کړه د سوات نه د صوبای اسمبلی غړي او امدادي کارونو مشر فضل حکیم خان څخه پوښتنه وکړه نو ښاغلی مشال ریډیو ته وویل
چې څوک هم پاتې زه ته تاسو په نیلو په آواز باندې داوود ورکوم چې جمهوریت ته لا تاسو اخته راته
پسوات کے دمرستیال ڈپٹی کمشنر محمود اسلم وزیر لاڑخا جاری کرے شوی معلومات و ترمخا یو شمیر غیر مستحق خلقو د کورونو بیا ودانی لپاره د حکومت څخه 2 لک روپو چکونه اغستی دي چې پکې تر دې دمه د 1500 تنانو څخه دغه چکونه واپس اغستې شوې دي او د هغوی په ضد مقدمه درج کړې شوې دي او په دغه لړ کې یو پټواری هم د څوکۍ څخه لرکړې شوې ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
ماتا نن چې دې 9 گولڈ میڈل ملاو شو
دا وی ستونزې
سپیشلی دې جن کې کالج نشته دی واته
او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته چې کوم غریبانان دی د پیسونو وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کوو
د ځوانانو غ خبرونه کې لا اسرار علم محمد سره نیخ بنیخه
اوریدونکو د کوزه ممند او جنسای د شیرانو کلی پرایمری سکول چې 15 کاله وړاندې طالب وسلوالو د بارودو په واسطه لوزولې و د ماشومانو لپاره حکومت خیمه ورکړې وي چې هغه هم وسلوالو سوزولې دي. دغه کلی د سکول ماشومان مجبور دي چې د سکول په غولي کې د شنه اسمان تر لاندې خپل زده کړې پر مخ یوسي. شانواز ترکزه رپورټ راکوي.
دغه سکول لږ زیات اویا ماشومان بغیر له ټغره په یخ ځمکه د سفیدو د بوټو لاندې ناست وي او زده کړې کوي. یو ماشوم وای چې د هغوی د سکول څلور اړخیزه دیوالونه نشته او د سړک په غاړه د کروندې په ځمکو کې راګیر سکول په احاطه کې په ډاګه ناست وي نو یاریږي هم. او یو بل ماشوم د حکومت نه د سکول د بیا جوړونې غوښتنه وکړه.
زمان اول چې باران مونږه کور ته بیرته لاشو ځای کې نه کمره و رانه کنه او سیلی مې بیا کور ته.
او د سکول مشر استاد وای چې هغوی د دې سکول د حالت نه چارواکي خبر کړي دي. وړاندې په دې سکول کې د زده کوونکو شمیر له 200 زیات و ولې دا سات دغه شمیره تر اویو راټیټه شوې ده.
ګورنمنت یو داسې کس نه راغلی چې یاره ستاسو له کورسۍ لګي چې کورسۍ درکو ټاټ لګي یا چاک لګي دا زمونږ بورډ به تاسو سلیدی چې ما په دې کم په زورونو خط کوو که نه نو له ګوتې پې ماتې شي. خو مونږ تر اوسه پورې چا دا اپر نه دی کړی چې ستاسو دپاره دا شی شته یا نشته او نه یې راکړی دی. سیکرټریټ نه راواله ایجوکیشن د پاټا پورې دا ټول په دې لار تېرېږي ویني مونږ ویني ښه چې دا استادان داسې ناست دي. تاسو دا کورسۍ زمونږ ولیدي دا مونږ پخپله په بوڼډ باندې بوڼلی دي که نه.
بلخوا تعلیمي چارواکي محمود جنسی وای چې هغوی د دغه سکول د بیا جوړونې په اړه د فاټا سیکرټریټ تعلیمي څانګې ته ویلي هم دي خو لا هم ورله کومې پیسې نه دي منظورې شوې. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمود جنسی.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د افغانستان استخباراتي ادارې د ننګرهار پوهنتون ځینې هغه زده کوونکي نیولي دي چې څو هفتې مخکې د طالبانو او داعش په حق او د حکومت پر ضد مظاهره کړې وه. د چارواکو په خبره له نیول شوو 20 کسانو سره په لیلیا یا هاسټل کې داسې مواد موندل شوي چې وسلوالو ډلو سره د دوی تړاو ثابتوي. یاد دي چې په ننګرهار پوهنتون کې د محصلانو یا د سختدریځو فعالیتونو په اړه په دې وروستیو کې ځایي رسنیو رپورټونه خپاره کړي دي. باز محمد عابد په دغه اړه رپورټ لري.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی د سېشنبه په مازیګر په یو خبري ناسته کې وویل چې له هغو لاریون کوونکو څخه یې ویشتنه محصلین نیولي چې د نومبر په 8 نیټه د دولت پر ضد او د وسلوالو په ملاتړ لاریون وکړ او د نظام په خلاف شعارونه ورکول. نوموړي وویل
په مشوره د مرکز په پوهنتون کې هغه اقدامات وشو، 20 کسان محصلین ونیول شو. د دې سره یو سلسله معلومات، یو سلسله بیرغونه او همدغه سره دی په اتاقونو کې د دشمن په حق کې ځنې لیکنې وي. مونږ به انشاء الله کوشش کوو چې دې روان ته ادامه ورکو تر څو یو ډاډمن امنیت په ننګرهار په پوهنتون کې ولرو.
سلیم خان کندوزی د دې پوښتنې په ځواب کې چې لاریون کوونکو محصلینو ته د پوهنتون د یو شمېر استادانو ملاتړ هم حاصل دی، هغوی ولې نه دي نیول شوي؟ وویل
زموږ تحقیقات روان دي. کله چې مونږ خپل تحقیقات پوره کړل په هغه کې مونږ ولیدل چې نور محصلین هم په دې کې شامل دي او یا پکې استادان شامل دي. دا غي باره کې هم اقدام کیږي.
د ننګرهار امنیه قومندان مل پاسوال فضل احمد شیرزاد په دغه خبري ناسته کې وویل چې په نیول شو محصلینو کې یوازې دوه تنه د ننګرهار ولایت سره تعلق لري.
په دغو اوو ویشتو محصلینو کې 15 د نورو ولایتونو دي، لکه میدان وردګ، لکه لوګر، لکه غزنی، لغمان، کندوز، بدخشان، او دوه نفره د ننګرهار محصلین پکښې وه چې د څېړنو دپاره نت ملي ریاست دنده په غاړه اخیستې چې دوی طاقت به په پوره توګه ترسره کړي.
د یادولو ده چې د همدې موضوع د څېړلو لپاره له مرکز څخه د افغان ولسمشر سلاحکار قمرالدین شینواري په مشرۍ لس کسیز پلاوی ننګرهار ته رارسېدلې چې له لومړنیو لیدنو وروسته به د پوهنتون مسؤلینو، دیني عالمانو او د مدني ټولنو استازو سره لیدنې ولري. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال ریډیو ده.
په خبرو کې اوریدونکو د مازیګر درې نیمې بجې کېدونکي دي. په امیر ساحل نه لنډ خبرونه اورو. خیبر پختونخوا گورنر سردار مہتاب عباسی پریکړه کړې چې د صوبې په هغو برخو کې به امنیتي پوستې یا چک پوسټونه پولیسو ته سپاري چې پکې امنیتي حالت ښه شوی دی. د گورنر له دفتره په بیګانی بیان کې راغلی دا پریکړه تیره ورځ د اپیکس کمیټې تر غونډې وروسته وشوه. د بشري حقوقو څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ پر پاکستانی حکومت غږ کړی چې د افغان کډوالو ځورونو مخنیوي اقدامات پرې وکړي. د ادارې تېره ورځ په یو بیان کې په یو رپورټ کې ویلي، تیر کال په پېښور کې پر سکول تر وسلوالو برید وروسته پولیس په پاکستان کې میشت افغان کډوال ځوروي. د پاکستان حکومت لا د دې رپورټ په اړه څه نه دي ویلي. په دې وروستیو کې د قبایلي سیمې خیبر باډې ته ستانه شوي کډوال وایي حکومت ورسره کړې ژمنې نه پوره کوي. چارواکي وایي باډې ته هر ستنېدونکي کورنۍ ته 15,000 روپۍ او خواړه ورکوي او هڅه کوي چې د ړنګو کړل شویو کورونو بیا ودانۍ په برخه کې هم مرسته وکړي. د ننګرهار والي سلیم کندوزی وایي د ننګرهار پوهنتون 22 نیول شوي زده کوونکي له داعش او وسلوالو طالبانو سره تړاو لري. نوموړي بېګا ناوخته په جلال آباد کې خبریالانو ته وویل پر جنډو سربېره یې له نیول شویو زده کوونکو ځینې نور اسناد هم ترلاسه کړي دي. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي امنیتي ځواکونه به ژر د هلمند امنیتي وظیفه ښه والی کې بریالي شي. د ولسمشر له دفتره په خپور شوي بیان کې راغلی اشرف غنی دا خبره نن د هلمند ولایت له امنیتي او ملکي چارواکو سره د لیدنې پر مهال وکړه. د افغانستان انتخاباتو اصلاحاتو کمیسیون وایي د ولسي جرګې راتلونکو انتخاباتو لګښت ډیر لوړ دی. تر اوسه د افغانستان د ولسي جرګې انتخاباتو نیټه نه ده معلومه. د پکتیا چارواکي وایي د هغه ولایت په مچلغو سیمه کې نن د یوې کورنۍ درې غړي وژل شوي او دوه ژوبل دي. دا کسان د خپلو تره زامنو وژلي دي. نن سهار وختي په پاریس کې پر ځنو مشکوک کورونو د پولیسو چاپو پر مهال دوه کسان وژل شوي دي. د پاریس څارنوال دفتر بیان وایي د پاریس شمال په سینتینی سیمه کې پولیسو د چاپو پر مهال د تیرې اونۍ بریدونو په تړاو 15 مشکوک کسان هم نیولي دي. او کرملین وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ترهګرۍ ته د پیسو برابرولو مخنیوي لپاره نن د بیلابیلو ادارو ګډ کمیسیون جوړ کړی. د خبرونو لنډیز مول په امیر ساحل اورید. اوریدونکو د خبرونه په پاتې برخه کې تاسو لپاره دوه نیس پروګرامونه لرو. اول د نړۍ رنگونه چې ګل لیازي جوړوي او ورپسې مدرسې په اوسنی اثر کې چې زمونږ بل همکار احمد شاه اعظمي تیاروي.
دا مشال لري 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل آیات سلامونه ومني. هله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. د نورو پروګرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مدرته د نړۍ لره برخ خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې ساينسدانان وایي ډیر زر به د دې جوګشي چې دا معلومه کړي چې سرنګ په مریخ سیاره موسم بدل شو. د امریکا خلائی اداري ایجنسی د ماونت سټلایټ کې شامل تحقیقونکو خپل لومړنۍ نتیجې خبرې کړي دي. په تحقیق کې ویل شوی چې د لمر سترګې سره باهمي عمل په نتیجه کې د مریخ هوا په اوچتوالي کې په ختمېدو ده. د دوی په ان په مریخ سیاري موجود ګیسونو رفتار بهر ته په کوم رفتار روان دي دغه رفتار په خوا ډیر زیات وو. د ناسا خلائی جاز ماونت مشر تحقیقونکي بروس جوکوسکي وایي دوی ډیر په توندۍ سره د دغو پوښتنو د جوابونو د لټولو لپاره کار کوي. دوی هیله مندي چې ډیر ګټور معلومات پر راغون کړي. د دې نه وړاندې په مریخ سیاري شوي ټولو سټلایټ او په دغه سیاري موجود خلائی روبوټ جازونو دا مشاهده کړي وه که د دغه سیاري ګیر شافیر د ګیسونو غټ سادر وي نو د دې نه دا اندازه کیږي چې د مریخ په سیاري اوبه موجود وي. له سټلایټ څخه ترلاسه شوي تصویرونه د سیاري خدوخال نه واضح ښکاري چې په دغه ځای کې سیندونه، ولی او تالابونه موجود ول. خو دا وخت د مریخ سیاري د هوا دباو د ځمکې نه 1% کم ده. د دې مطلب دا دی چې په دغه سیاره اوبه د بخاراتو په شکل کې الوزي او یا جمع شي. دا هم ممکنه ده چې د سیارې په فضا کې د بدلون نور وجوهات وي، خو له تیر کال نه شروع کړل شوی تحقیق تر مخه د مریخ په فضا کې تغییر تر ټولو ممکنه وجه د لمر سترګوي. د مریخ سیارې ګیر چاپیر سټلایټ دغه سیارې ته نور نږدې تیره شوی او له دغه ځای څخه یې د ګیسونو د اخراج په اړه ګټور معلومات راغونډ کړي دي. د ساینسدانانو په خیال په سیارې کې دننه موجود برقي یا مقناطیسي قوت جوړېدو نظام د سیارې د وجود نه 3000 کال وروسته تباه شوی و. د مصری د لرغونی آثار چارواکي وایي چې د تعمیراتو نړیوالو کارپوهانو او ساینسدانانو یوې ډلې د غزه احرام کې حرارتي بېقاعدګۍ محسوس کړي دي. دغه حرارتي کیمرو د عظیم احرام مصر لاندې د دریو کاڼو کې په درجه حرارت کې اضافه ریکارډ کړي ده. د چارواکو په خبره د احرام دننه په خالی ځایونو کې موجود له بهر نه د هوا د ودریدل او یا مختلف تعمیراتي مواد استعمال د دې وجوهات کېدلی شي. دا شیزونه هله مخې ته راغلل چې کله ماهرینو د احرامو پټو خانو په لټون کې وو. د مصر، فرانس، کینډا او جاپان د تعمیراتو کارپوهانو او ساینسدانانو ډلې په درجه حرارت کې بېقاعدګۍ د سحر وختي او ماښام په وخت کې ریکارډ کړي دي. د مصر چارواکي وایي چې کارپوهانو د ګرمي زیاتېدل او تودخه په دغه وختونو کې ریکارډ کړي ده. د احرام مصر د سیډونو منصوبه او د دې جوړېدو په اړه نور تحقیق روان دي چې راتلونکي 2014 کال تر پایه به جاری وي. کچره تاسو په خپل سمارټ موبایل ټلیفون کې یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ او یا د خپل کور انټرنیټ په اتیا کې ورکوي، نو ستاسو ټلیفون به د کینسر ناروغي د درملنې کې مرسته کوي. ډریم لیب نوې سمارټ موبایل ټلیفون اپلیکیشن کې کمپیوټینګ پاور استعمالیږي چې ساینسدانان د کینسر ناروغي په تحقیق کې په کار راولي. ساینسدانان وایي که چېرې یو ځل خلک د دې اپلیکیشن استعمال کوي، نو د سرطان یا کینسر په تحقیق کې استعمال شوی عمل د موجوده رفتار نه دیش چنده زیاتېدای شي. دا وخت دغه اپلیکیشن په انډراید فونز کې دی او ډېر ځل به په آیفون کې هم دستیاب وي. دا منصوبه په آسټرالیا کې شروع کړل شوې وه، خو په نړۍ کې هر کس دغه اپلیکیشن ډاونلوډ کولی شي. اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې هم د جیمز بانډ سیریز نوې فلم سپیکټر په لومړي نمبر دی. دې فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 225 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم میز رنر دی سکار ٹریلز دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 238 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم دی ایکس فایلز دی چې تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 1.7 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې فلم سپیکټر په لومړي نمبر، فلم دی پینټس مووی په دویم نمبر او په دریم نمبر فلم دی مارشین دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم ګوډی کی گن په لومړي نمبر دی چې تر اوسه پورې د 2 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دویم نمبر فلم می او چارلز او په دریم نمبر فلم تیتلی دی. د هالیوډ سینما نوې فلم وار کرافت دی بیګیننګ لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم په مشهور ویډیو گیم او د ناولو سیریز وار کرافت باندې جوړ شوی دی. دا یو فکشن یا خیالي فلم دی چې پکې د ازرو دنیا ښودل شوی. په فلم کې ټراویس فیمیل، پاولا پاتن، بن فوستر او نورو اداکارانو کار کړی دی. فلم وار کرافت په راتلونکي 2014 کال د جون په میاشت کې نمایش لپاره وړاندې کیږي.
Our world has been at peace, but something is coming. I can feel it. Dark forces are upon us. Find these beasts, or whatever they are.
Our world is dying. There is nothing to go back to. If our people are to survive, we must make a home here.
Whatever happens. If we do not unite, our world will perish.
This doesn't need to happen. There is one who may help us.
For orcs, there is no other life but war.
Thank you. د امریکا هالی ووډ نوی اکشن فلم لندن هیز فالن لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا د اولمپس هیز فالن سیریز دویمه برخه ده. دا فلم مشهور ایرانی نژاد ډایرکټر بابک نجیفی جوړ کړی دی. په فلم کې مشهور اداکارانو جرارد بټلر، ایرن اکهارت او مورګن فریمن کار کړی دی. په فلم کې ښودل شوی چې د امریکا ولسمشر په شمول د نړۍ مشران په لندن کې په یو کانفرنس کې برخه اخلي. په دې موقع یو ترهګر ډله په دې کانفرنس برید وکړي او د نړۍ زیاتره مشران ووژني، خو د امریکا ولسمشر په تیښته کې بریالی شي. په فلم کې بټلر د امریکا د ولسمشر محافظ وي او تر اخرې پورې کوشش کوي چې ولسمشر بچ کړي. فلم لندن هیز فالن به د 2018 کال د مارچ په میاشت کې نمایش لپاره وړاندې کیږي.
ویلکم ټو لندن مستر پرزیدنت.
واټس رانګ؟
نثینګ.
بگز د هیل اوت اف می.
گیت داون.
ان اٹاک هاز دیسیمیټډ د بریټیش کیپیټل.
5 اف د ورلدز لیډرز آر ناو ډیډ.
Stay with me. We'll get you out of here.
The American president,
now.
Is unaccounted for.
To our friends in the West.
Bakawe.
Number 6 on the 10 list.
What do you want?
Your president.
That's not going to happen.
Then every day from this moment forward will be on your head.
د هندي سینما تر ټولو مشهور اکټر شاهرخ خان نوی فلم دلواله لومړی ټریلر خپور شوی دی. د دې نوړاندې د فلم دلواله ډیجیټل پوسټر خپل شوی وي. دا فلم مشهور ډایرکټر روهیت شیټی جوړ کړی دی چې د دې نوړاندې بلاک باسټر فلم چنای ایکسپریس جوړ کړی وو. په فلم کې مشهور اداکارا کاجول هم کار کړی دی. د هندي سینما کې د شاهرخ او کاجول جوړی تر ټولو زیاته مشهوره ده. دواړه اداکاران 15 کال وروسته په یو فلم کې کار کوي. فلم دلواله کې ورن دیوان او کریتی سینن هم کار کړی دی. په فلم کې شاهرخ او ورن رونوی. دا یو اکشن او رومانی فلم دی. د هندی سینما او د شاهرخ خان مینوالو د فلم ټریلر ډیر زیات خوښ کړی دی او په دوه ورځو کې په یوټیوب د اویا لکو نه زیاتو خلکو کتلی دی. فلم دلوالے به د دسمبر په 13 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
دل تو هر کسی کے پاس ہوتا ہے لیکن سب دلوالے نہیں ہوتے. بات جب بھائی کی ہوتی ہے نا تو دماغ نہیں صرف دل کام کرنے لگتا ہے. واو، یہ تو ماننا پڑے گا میرا.
بڑے دل والے ٹائپ کیوں نا.
میں آپ کی مانگ میں سندور بھرنا چاہتا ہوں.
ویر نے صحیح کہا تھا، آپ کچھ زیادہ ہی سیدھے اور شریف.
ہم شریف کیا ہوئے، پوری دنیا ہی بدماش بن گئی.
15 سال بیت گئے.
15 سال 4 مہینے 10 دن.
میری صبح ہو تمہیں اور تمہیں شام ہو، تم درد ہو تم.
دھوکا میرے ساتھ ہوا ہے، جو کرنا ہے میں ہی کروں گا.
میری دعا
میرا، آج کے بعد مجھے اپنا چہرہ مت دکھانا، جان لے لوں گا.
د هندی سینما اداکار سنی دیول نوی فلم گائل ونس اگین لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم سنی دیول په خپل ډایرکټ کړی دی. گائل لومړی فلم په 1990 کال کې جوړ شوی وو. په فلم کې اوم پوری او سوها علی خان هم کار کړی دی. فلم گائل ونس اگین به د 2018 کال د جنوري په 15 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
سکول اور کالج کے دن ہم سب کی زندگی کے سب سے کلرفل اور یادگار دن ہوتے ہیں. یہ نوجوان ہمارے دیش کا کل ہے. ان کو سچ اور جھوٹ کی صحیح پرکھ ہے. یہ اپنی اوپینین دینے سے ڈرتے نہیں اور انجام کا سوچتے نہیں.
میں چاہوں تو ایک اشارے پر ان کا سچ، ان کا ساہس، ان کی زندگی، سب کچھ مٹا سکتا ہوں.
اگر ہم سچ کے ساتھ ہیں تو ہمیں جیتنے تک ہار نہیں ماننی چاہیے.
درنو اوریدونکو تاسو د مشال لاړیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپ معلومات واوریدل. اوس خپل کوربا ګل ایاس ته اجازه ورکړي. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره تاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغې پورې خپل ویلا مسپارم.
مدرسې اوسنی عصر. د مشال رادیو په 19 خبرونه مدرسې پوسنی عصر کې مزه احمد شاه اعظمي هر کله کوم. په عمومي ډول مدرسې د وړیا دیني زده کړو کولو سربیره د زده کوونکو لپاره د استوګنې او خوراک څښاک انتظام هم کوي، چې له همدې کبله ځینې خلک ورته د بېوزله او غریب زده کوونکو ښوونځي وایي. په پاکستان کې له دیني مدرسو سره حکومت مالي مرسته نه کوي، نو له همدې کبله دوی د خپلو اړتیاوو پوره کولو لپاره پر چندو یا خیراتي پیسو تکیه کوي. مدرسې په اوسني عصر کې نننۍ خپرونه له پاکستاني مدرسو سره داخلي او بهرني مالي مرستو ته ځانګړې شوې. د 2014 کال د ډسمبر پر 14 نیټه چې کل په پېښور کې پر آرمی پبلک سکول وسوال برید وسو، نو حکومت د مدرسو خواته جدي پام واړوي چې مهمه نقطه د مدرسو مالی سرچینې معلومول وي. په دې لړ کې د روان 2015 کال په جنوري میاشت کې د پاکستان حکومت په ډاګه کړل چې مدرسو ته له بهر هیوادونو څخه مرستې راځي، چې زیاتره عرب هیوادونه دي چې سعودي، کویت او قطر یې په سر کې راځي. په اسلام آباد کې نامتو سیاستوال هاشم بابر په دې اړه وایي چې پاکستانی مدرسې له هیواد د دننه او بهر پیسې ترلاسه کوي.
کومې مدرسې چې رجسټر شوې دي او هغه مدرسې چې زموږ نظر نه هم شاته دي، دا مدرسې خو داسې مدرسې دي چې دوی له چې کوم فنډونه راځي د بهرو ملکونو نه او پاکستان کې د دننه د بعضې سیاسي ګوندونو نه او غیر سیاسي ګوندونو نه هغه خو دومره ډېر زیات فنډونه دي چې دا دغه سرکار فو سوچ هم نشي کولی چې دومره فنډونه به مدرسې له ورکي. دا فنډونه چې کوم دی دا راځي د ډېرو عربو ملکونو نه، چې هغې پرایویټ خلک هم شامل دي چې دا فنډونه ورلېږي، چې د هغې تړون دی شدت پسند سره. دا فنډونه بعضې د عربو بعضې حکومتونه هم داسې دي چې د هغې پشتپناهي کېږي او دا حکومتونه هم ورته راځي. پیټرو ډالرز بله بلا ډېر راځي. په پاکستان کې دننه چې کوم داسې مدرسې شته، لشکر طیبه مثال واخلئ، په خپله باندې هغه نن سبا دومره محکمه شوې ده، دومره طاقتوره شوې ده چې القاعده د هغې په وړاندې چې کوم ده هغه کمزورې ښکاري.
د پاکستان د حکومت یو وفاقي وزیر ریاض حسین پیرزاده په جنوري میاشت کې پر سعودي عرب تور پورې کړ چې په اسلامي نړۍ کې د خپلې مفکورې پراخولو لپاره بې ثباتي رامنځته کوي او په دې لړ کې مدرسو ته پیسې ورکوي. تر دې وروسته د پاکستان حکومت هم په رسمي توګه ومنل چې د سعودي حکومت لخوا پاکستاني مدرسو ته پیسې ورکول کیږي. دینی عالم او د یو مدرسې ښوونکی مولانا محمد احمد واصل واسطي دا مني چې د بهر هیوادونو خلک له پاکستاني مدرسو سره مرستې کوي، چې یو شمیر د مسلک او فکر پر بنیاد وي.
موږ خلک موږ دوستان دي، اگر سعودي عرب لولار شي نو حالته خلک ورسره تعاون کوي، داغه ځای خلک برطانیه لولار شي داغه ځای خلک ورسره تعاون کوي، امریکای لولار شي داغه ځای خلک ورسره تعاون کوي. هغه کې د خپل مکتبې فکر خلک دي، مثلا کوم څوک چې سعودي لذي هغه سلفیان دي، نو په هغه کې دا تر سلفیان مانداران وي چې هغه دا غواړي چې د سلفیانو ترویج وکړي، نو هغه ورسره تعاون کوي. یا په بل ځای کې د نورو فکرونو خلک وي، نو هغه ورسره د دغه خپل فکر د خلکو سره مالی تعاون کوي او غواړي دا چې دا و اشاعت وشي. خو په حکومتي سطح باندې دغه سایز ما په معلوماتو کې نشته، او تر اوسه پورې چې کوم شپږ اته لس کسان زه پزنم چې هغه باقاعده دغه کار کوي او په ډېر لویه سطح کوي، له هغو زما د دغشي اعتراف اورېدلی نه دی.
د سعودي حکومت لخوا له پاکستاني مدرسو سره د مالی مرستو په اړه د پاکستان د حکومت په جواب کې په اسلام آباد کې د سعودي عرب سفیر وویل چې د پاکستان د بهرنی چارو د وزارت لخوا تر تصدیق وروسته دوی له مدرسو سره مالی مرستې کوي، چې په دې باندې د پاکستان حکومت خبر دی او هغه په دې جریان کې موجود دی. د بهر هیوادونو د حکومتونو لخوا له پاکستانی مدرسو سره د مرستو په اړه چې مې کله په کراچي ښار کې د دارالخیر په نامه د یوې مدرسې له ویاند احمد الرحمن څخه وپوښتل، نو نوموړي وویل چې له بهره پیسې ورته راځي خو حکومتونه پیسې نه ورکوي.
دې مدارسو ته مرستې چې کوم دی هغه په دې کې به فشت نه وي چې د بهر نه به هم خلک پیسې رالیږي، لیکن د مدارسو ته بهر نه رالیږلو مقصد دا دی چې د دین سره همدردي لرلو والا او د دین معنی پوهه لرل کې سرون کې خلک چې کوم دی بهر ملکونو کې چې کوم دی هغوی که خپل زکات او صدقات راوباسي نو هغه دې مدارسو ته مختلف مدارس ته رالیږي. باقی دا مدارس چې کوم موجود دي، مثال زمونږ مدرسه ده، هغې مدرسه کې بل یو کس راشي هغه لس روپۍ چا راکړې چا پنځوس روپۍ چا سل روپۍ راکړلې، لیکن الحمدلله په عقې باندې دا مدارس چلیږي.
په پاکستان کې مدرسو ته له خلیجي هیوادونو څخه د مالی مرستو پخلی یو شمیر مدرسې په داسې حال کې کوي چې حکومت ورڅخه د حساب کتاب او شفافیت غوښتنه کوي. د تنظیم المدارس اهل سنت پاکستان مشر مفتی منیب الرحمن وایي چې دوی زده کوونکو ته هر ډول اسانتیاوي په وړیا توګه ورکوي.
زموږ ټول تعلیم مفت ورکو، فیس نشته، کتابونه مونږ سپلای کوو، دا روټین امراض چې دي هغه لپاره علاج انتظام هم کوو، په وخت کې چې پیچیده مرض دی نو هغه کور ته لیږو.
په پاکستان کې د مدارسو زیاتره بورډونه زده کوونکو ته وړیا زده کړې او د خوراک څښاک او استوګنې اسانتیاوې ورکوي، خو د وفاق المدارس الشیا عمومي منشي علامه محمد افضل حیدری بیا وایي چې دوی له خلکو څخه د خمس او زکات د پیسو ترڅنګ له زده کوونکو فیس هم اخلي.
زموږ د شیعه مدرسو نظام پر خمس او زکات ولاړ دی. خلک خپل واجبات ادا کوي چې په شرعي توګه پر دوی لازم وي. موږ له زده کوونکو ازموینې اخلو او پر دوی مو فیس یې شی دی چې موږ خپل لګښتونه په پوره کوو. موږ ته په پاکستان کې دننه خلک پیسې راکوي او زموږ مدرسې له بهرنیو هیوادونو هیڅ پیسې نه اخلي.
په پاکستان کې ځینې مدرسې خپل جایدادونه او کاروبارونه هم لري چې لاسته راوړونکي پیسې د خپلو اسانتیاو لپاره کاروي. له دا ډول مدرسو څخه یوه مدرسه د کراچي د جامعه بنوریه هم ده چې دا وخت د 9 هیوادونو څه باندې 15,000 زده کوونکي درس پکې وایي. د دې مدرسې ویاند محمد جاوید وایي چې ځینې زده کوونکي هم پیسې ورکوي. نوموړي زیاتوي چې یو شمېر عام کسان هم چندې ورکوي او مالي مرستې کوي خو ځینې له ویرې د وصولي رسیدونه نه اخلي.
ټول په ډونیشن چلیږي او ډونیشن هم هغه ډونیشن چې کوم عام خلک دي عام عوام ورکوي. سرکار له موږ ته قطعا یوه پیسه نه میلاویږي. یا بیرونی ممالک چې کوم خلک نن سبا الزام لګي چې بیرونی ممالک یا اسلامي ملکونه تعاون ورکوي یوه پیسه حرام یوه پیسه نه ورکوي. او موږ به کهیل څوک راکوي که نه هغې نه انکار هم نه کوو. موږ ورته وایو چې راشي ورکوي ځکه زموږ ضروریات ډېر زیات دي خو چا راکړي نه دي د اوسه پورې. عام خلک ډونیشن ورکوي او هغه دغه کوي لکه زمونږ دغه ورکړه ډېر خلک پکې داسې هغې له بخاده موږ رسید ورکول غواړو هغه رسید هم نه دي هغه وایي بهیې له رسید را کوي رسید ځکه نه دي. هغوی وایي لکه نن سبا چې کوم مدارسو باندې الزامات لګي کومه پروپیګنډه کېږي د هغې د وجې نه هغوی یېرېږي خلک.
د خیبر پښتونخوا په سوابی ضلع کې هم دوه لوی مشهور مدرسې دي چې ځای خلک یې ترمنځ اختلافات په ډاګه کوي. په دغو کې یوه د اشاعت التوحید و سنت په نامه مدرسه ده چې عام خلک د پنجپیر مدرسه ورته وایي. د دې مدرسې ناظم وقار الله وایي چې خپله له خلکو چنده نه غواړي خو که خلک یې ورکوي نو بیا یې ورڅخه قبلوي.
مونږ لا تر مله په دې ځای څوک نشي ثبوت کولی چې مونږ ته نه چانده وکړي، بلکې مونږ وکړو چې خپل د الله د دین ذاته د تېرارې امداد وکړو، خو الله دې ولا اجر ورکړي. نور زمونږ چا نه چانده نه غواړو او نه مشرانو غوښتې ده، ځکه دا مدرسه زمونږ استادان مشر هم زمونږ مولانا کوي چې هغه وایي چې تاسو د الله د دین خدمت وکړو، خو د الله دین چا ته ضرر رسوي مه، هغه د نورو خلکو په شان دي چې هغوی خلکو نه چاندی غواړي، مدرسې ته چانده راکړه. الحمدلله زمونږ چا نه غواړو نه، هر آن زمونږ خپل ملګري چې کوم دي جماعتي هغوی چې کوم امداد کوي مدرسې ته هغوی نه اخلو، خپلو ملګرو نه اخلو. هم مسلمانان هم الله دې ولا اجر ورکړي چې کوم امداد کوي مدرسې سره، هغوی نه هم مونږ غواړو نه، خو بس خپله مدرسې سره دې محبت کوي.
بلخوا په دې ضلع کې یوه بله مدرسه هم سات چې مظهر العلوم ډاګۍ نومیږي او عام خلک ورته د شاه منصور مدرسه وایي. د دې مدرسې مرستیال مشر اشفاق الله جان وایي چې مدرسه د خپلې کورنۍ په مرسته چلوي، خو ځینې خلک چنده هم ورکوي.
د ټولو نه سیوا کنټریبیوشن چې دی هغه خو مونږ ورکو، او بل زما د والد چې دوستان زمونږ کوم مرګري چې نو هغې کشان کوي، خو لکه مونږ داسې سپتا پر مونږ د خلکو نه متای چې ګردو خلکو نه چندې اخلي. شاګردان چې کوم چې کوم هغه سټوډنټان هغوی لکه مطلب چې د خپل کوم د هغې نږدې خلک وي، مطلب چې هغوی په خپل او دویمه دا چې دومره دوړه مدرسه ده چې لکه دا هغه یو سړی صحیح ځای کې پیسې ورکول غواړي چې په غلط کار کې استعمال نه شي، غلط ځای کې استعمال نه شي، د الله د رضا لپاره استعمال شي، نو هغه که څوک هغه ته اپروچ کوي نو مطلب چې هغه ورکړي.
د دې ترڅنګ په خیبر پښتونخوا کې ځینې لوی مدرسې هم سته چې د یوې میاشتې لګښت یې لکونه روپۍ کیږي. په کوړه خټه کې د جامع دارالعلوم حقانیه ویاند مولانا محمد یوسف شاه وایي چې حکومتونه مالی مرسته نه ورسره کوي، بلکې دا خلکو په مرسته چلوي.
دا د عوامو په امداد باندې چلیږي، په دې کې د حکومتونو هېڅ حصه نه اخیستې ده او نه پکې اخلي، نه مخکې تعاون کړی نه اوس تعاون کوي. زمونږ حجي د کال بجټ هغه 3 کروڑ روپۍ ده د تعمیراتو نه علاوه.
د دې ترڅنګ په اسلام آباد کې د لال مسجد یاسر جماعت امام خطیب مولانا عبدالعزیز وایي چې د ده تر انتظام لاندې 1.5 مدرسې کار کوي او دا ټوله د عامو خلکو په مرسته چلوي.
زموږ مدرسې د دیندار خلکو په مرسته چلیږي او د میاشتې 125 کروڑ یا 125 لک روپۍ لګښت پرې راځي.
خو دې هر څه د پکتو سره بیا هم حکومت او د تعلیمي چارو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې په پاکستان کې یو شمېر مدرسو ته له خلیجي هیوادونو مرستې راځي. د تعلیمي چارو کارپوه ډاکټر فضل رحیم مروت وایي چې پاکستاني مدرسو ته حکومتونه او عام کسان په بیلابیلو نومونه پیسې ورکوي.
کوم فوندونه راځي خارج نه، مطلب دا لکه د خلکو طرف نه، لا دارو طرف نه، لا مختلفو چاته زکات په نوم، چاته خیرات په نوم، چاته صدقه په نوم، چاته سپ په نوم، مطلب د ایران نه، سعودي نه، د مشرق وسط نور ملکان چې کوم دي د خاص کر عربو هیوادونه دي، دا ورته ورکوي. نور نور هغه کوي، مطلب دا لکه په یو شان این جی او هم دی، په یو بل شان باندې یو هغه هم دی، او یو بل غټ پرابلم دی دغه هم دی. پرابلم ورته وایي لا سهولت ورته وایي دواړه، چې دغه زمونږ ستاسو سیمې چې کوم دي دا ډېرې غریبې دي، او دې غریبانو خلکو لپاره صرف سبق نه وي، دوی جنت ګټل غواړي، دوی ډوډۍ هم غواړي، دوی جامې هم غواړي، او سرپوټنه هم غواړي، او دې کې هغه ټول شی نشته.
په پاکستان کې په عامه توګه په مدرسو کې د زده کوونکو زیاته برخه له غریب او بېوزله کورنیو سره اړه لري چې دلته هر څه په وړیا توګه ترلاسه کوي. خو په دا وروستیو کې حکومت په مدرسو کې د شفافیت راوستلو لپاره پر ګامونو پورته کولو لاس پورې کړی دی. مدرسې په اوسني عصر کې روانه خبرونه هم دومره وه. په راتلونکي خبرونه کې به واوري چې پاکستاني مدرسو د سختې ریزي او فرقواریت په وده کې سرور لوبولی دی او کنه. تر بیا مو زه احمد شاه اعظمي پر لوی څښتن سپارم. خوشاله ژوند ولرئ.